السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. په دې خبري مجله کې ملګری ملتونه وایي د 2021 کال لمړنۍ شپږ میاشتې ملکی افغانانو ته ډېری خونړۍ وي.
نن یو نامه ملکی کسان ته د زیان په اړه د خپل شپږ میاشتې موندنې خبرې کړې. د موندنې خوښنونکي دي
د بشري حقوقو له فعال مو پوښتلي چې دا راپور د جګړې پر خوا وڅ اغیز کولای شي.
مونږ د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دې خپل مسؤلیت سره ورسوي.
کونړه شپږ څلوېښت افغان سرتیري پاکستان ته اوښتي.
دا د کونړه د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ د ساحې نه نن سهار اوښتي دي اخواته پاکستان ته چترال ولسوالۍ ته.
او چین ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ سفر په ترنګلتیا پیل شوی. د ماخمنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. طاهر روخان تخنیکی چارې مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تر وګرځو، احمد تکل سټوډیو کې دی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغانستان له کونړ ولایت څخه د پاکستان چترال ته د افغان پوځیانو د اوختو راپورونه رات کړل. ملي امنیت څلور خبریالان چې سپین بولدک ته تللي و نیولې دي او په تونس کې نن د دې هیواد د پارلمان مخې ته نښتې وشوې. بشپړ خبرونه. افغان حکومت له کونړ څخه د پاکستان چترال سیمې ته د شپږ څلوېښت افغان پوځیانو د اوښتو راپورونه رد کړل. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواري نن په یوه خبري غونډه کې دا راپورونه بې بنسټه وبلل.
موضوع واقعیت نداره که پرسنل نظامی ما به کدام مملکت دیگه پناه برده باشه، باز به پاکستان.
دا خبر رښتیا نه ده چې زموږ پوځي پرسنل د کوم هیواد ته پناه وړي وي، هغه هم پاکستان ته. هغه حساسیت چې د افغانستان خلک په تیر زموږ پوځیان د پاکستان په وړاندې لري ټولو ته ښکارا دی.
له دې مخکې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي وو چې د پنځو افسرانو په ګډون شپک څلوېښت افغان پوځیانو ته چې د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي و پناه ورکړي. د کونړ د ولایتي شورا غړي شیر زمین خان ازادۍ رادیو ته ویل د سرحدي ځواکونو او ملي اردو د سرتیري د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ څخه د چترال ارندو سیمې ته تښتېدلې دي. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې ویلي و چې افغان پوځیانو ته ډوډۍ، استوګنځای او درمل برابر کړي دي. د پوځ په بیان کې راغلي چې دا سرتیري به د لازمو پړاوونو له بشپړولو وروسته بیرته افغانستان ته وسپارل شي. د هیواد پر یو شمیر سرحدي سیمو د طالبانو له ولکې وروسته سلګونه افغان سرتیري او دولتي مامورین تاجکستان، ایران او پاکستان ته وتښتېدل. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې که وسلوال طالبان خپلې حملې بندې نه کړي نو په افغانستان کې به د ملکي تلفاتو شمیر په تیره یوه لسیزه کې بې ساري لوړې کچې ته ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یناما په یوه خبرپاڼه کې چې نن د زمري په څلرمه خبره شو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1495 ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او 3245 نور ټپیان دي. په راپور کې د نږدې 40% ملکي تلفاتو پر طالبانو، د نږدې 9 پر داعش ډلې او د پاتې 1400 نورو پر د حکومت پر نامعلومو وسلوالو مخالفینو اچول شوي. په راپور کې افغان ځواکونه او حکومت پلوي وسلوال په سلو کې د شاوخوا 15 ملکي تلفاتو عملان بلل شوي. افغان حکومت د یوناما د راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو طالبانو دا راپور یو اړخیز بللی او ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په یوه سیمه کې هم طالبانو په ملکی وګړي په عمدي ډول نه دي زیانمن کړي او داسې حملې نه دي کړي چې د عامو خلکو د تلفاتو احتمال پکې وي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د راپور برابرولو په مقصد تللي و نیولې دي. په کندهار کې د نای مسؤول عبدالسمی غیرتمل ازادۍ راډیو ته ویل چې دا خبریالان د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته تللي وو چې د راستنېدو پر مهال ملي امنیت ونیول. ښاغلي غیرتمل زیاته کړه چې د دې خبریالانو د خوشې کېدو لپاره هڅې روانې دي.
ملي امنیت شورا ته هم خبر ورکول سوی دی، خبرې ورسره روانې دي. موږ به کوشش وکړو چې ډېر ژر دا خبریالان د علاقو او د امنیت شورا سره بحث وکړو او خبرې اترې وکړو.
نایوایی په نیول شوی خبریالانو کې د ملت غټ وبخې د ملت غاک په نوم د یوې سیمه ایز رادیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست او بایدی او قدرت سلطانی دی او څلرم د چین د سینهوا خبری آژانس اکاس ثناء الله سیام دی لازده رادیو خبرونه اوري. ورسته لدی چې د تونس ولسمشر قیس سعید حکومت لري او پارلمان منحل کړ، نن د دې هېواد د پارلمان مخې ته د نښتو راپورونه ورکړل شول. په همدې حال کې پوځ ته دنده سپارل شوې چې د دولتي ودانیو ساتنه وکړي. ولسمشر سعید د صدراعظم هشام المشیشی دنده وزنډوله او پارلمان یې د یوې میاشتې په مخه بند کړ، خو د تونس تر ټولو لوی اسلام پال سیاسي ګوند النهضه د اقدام ته د پوځي کودتا نوم ورکړ. د وروستیو راپورونو له مخې پوځیانو د پارلمان ودانۍ بند کړې او دولتي ودانۍ کلابندې کړې، او په عین حال کې د ولسمشر سعید او د النهضه ګوند سلګونه پلویان له یو بل سره ونښتل او پر یو بل د کانو ګزارونه وکړل. د تونس ولسمشر صدر اعظم نن سهار وروسته له هغه لدندې ګوښه کړ چې یو ورځ مخکې د النهضه او د هغه د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې وشوې. مظاهراتیانو د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د حکومت د اقداماتو پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ. او د توکیو د المپیک تنظیمونکي وایي د دې لوبو له پیل راهیسې د 1900 لوبغاړو په ګډون د المپیک اړوند 153 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د المپیک نړیوالې کمیټې نن د جولای په 26 وویل له دې ډلې څخه شپارس کسان په تیرو 24 ساعتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي. چارواکي ویلي چې په دې ویروس اخته کسان د توکیو د قرنطین مرکز ته بیول شوي. د اولمپیک د 2020 کال لوبې له یو کال ځنډ وروسته د جولای په 23 د جاپان په پلازمینه توکیو کې پیل شوې. دا لوبې سږ کال د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 چټي 21. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 چټي 28. مزار شریف کې اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 24 چټي 30. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 چټي 28. او جلال آباد اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 24 چټي 30.
ماخامنه خبری مجله ته غوږ یی د هغو اوریدونکو هرکلای کوي چې تازه زموږ سره یو ځای سوی دی. ملګری ملتونه وایي تیر شپږ میاشتو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدی مودې پرتله نږدې 50% زیاته ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن د ملکی مرګ ژوبله په تړاو خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي که وضعیت همداسې دوام وکړي دا کال به په یوه لسیزه کې خونړی کال وبلل شي. په دې راپور کې همداشان د ملکی وګړو د مرګ ژوبله ډېره پړه پر وسلوالو طالبانو اچول شوې، خو طالبان بیا دا راپور یو اړخیز بولي. تفصیل په دې راپور کې
یونما د ملکی تلفاتو پاړه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خبرولو سره ویلي کروان حالت دوام وکړي. روان 2021 میلادي کال ولا 2009 کال را پدی خو تر ټولو خنړی کال وی. یونما په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړي ویلي د تیر 2020 میلادي کال د لومړی او شپږ میاشتو په پرتله د روان کال په لومړی او شپږ میاشتو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله و څلويخ سلنه زیاته شوه ده. په دې راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون میاشتې تر پایه پورې 15103 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوخته چې په دې کې 1495 کسان وژل شوي او 3545 نور ټپیان دي. یونما په خپل راپور کې د ماشومان او مېرمنو وژل د اندېښنې وړ بللې ویلي دي. په ځانګړي ډول ټکان ورکوونکي او ژوره اندېښنه دا ده چې ښځې هلکان او نجونې د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو نږدې نیمایي برخه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په شپږ میاشتنی راپور کې راغلی چې د دې مرګ ژوبله ډېر مسؤلیت چې 46 سلنه کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال او داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤل ګڼل شوي. په راپور کې شان ویل شوی چې درویش سلن افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه هم د ملکی تلفاتو عاملین دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر د بیر الاینس رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې روان حالت سخت اندېښنې وړ دی.
نن یو نامه ملکی کسان ته د زیان پاړه د خپل شپک میاستو موندنې خبرې کړې. د موندنې خوښینون کې دی او خی چې افغانانو ته زیات زیان وختای ارقام ډیر دردونکو حالت خي. په ځنګړې توګه د می میاستې لومړی نیټه خودل سوي چې په ډیر شمیر افغانان وزل او ټپین سوي دي. لازم نه ده چې دغه حال وي. په پوځي لاره پر مختلل به افغانانو ته زیات زیان ورسوي.
یو نمالی کلی له 2009 کال چې دغه بنسټ د ملکی تلفاتو سیستماتیک سب پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې نړیوالو ځواکونو ته د ملکی تلفاتو هیڅ پیښه نه ده منسوب شوې. خو افغان حکومت بیا په دې راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ملکیانو ته د اوختو تلفاتو په اړه د دې راپور شمیرې رد کړي دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویند اجمل شینواری:
دا موږ په کلکه ردوو. د افغانستان وسلوال پوځ په هیڅ ډول باندې د ملکي تلفاتو مسؤلیت نه مني نه اخلي، او نه دا کار د افغانستان د وسلوال پوځ د خوانه تر اوسه پورې ترسره شوی دی خوشبختانه. او دا ډاډ هم بیا ټول نړیوالو ته او افغانستان ولس ته ورکوو چې د افغانستان وسلوال پوځ جګړیزو ټولو قوانینو ته هوډ لري او د هغې په بنسټ باندې خپل تعرکات اجرا کوي.
طالبان بیا د یونما د راپور یو اړخیز یادوي او وایي چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره دوی جدي پام کوي. د دې ډلې ویان زبیولام مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي چې ملکی تلفات د هوایي حملو له امله زیات رامنځته کیږي. ښاغلی مجاهد افغان ځواکونه د ملکی مرکشوب له عاملین بولي. خو یونما په خپل راپور کې د جګړې په دواړو خواو غږ کړی چې د تاوتریخوالي پر ځای د خبرو میز ته حاضر شي.
ومریدل چې یونما وایي تیرو شپږ میاشتو کې زیاتو افغانانو ته مرکژوب لاوختې دی. وایي چې د تیرو شپږ میاشتو شمیرې د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې نیمایي یا 50% زیاتوالی ښیي. په تیر خبرونه کې مې د افغانستان د بشري حقونو سازمان له مشر لالګل لال نه وپوښتل چې دا راپور په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه د افغانستان په جګړه کې نشته څه معنا ورکوي. هغه وویل
خوښنه سره چې په لکه څنګه چې تاسو په سوال کې وې، اصلا د امریکا او د متحدینو سره د هوکړې نو وروسته هیڅ دلیل او سبب نه جوړیږي چې په افغانستان کې د یو انسان وجل خوځه کوي چې د یو انسان نوکه هم باید زخمی شوی نه وي. او د دغه هوکړې سره سم باید د بین الافغاني خبرې شروع شوی وي، او چې د امیشت لپاره د دغه ملکی مرګ ژوبل ته او ملي شتمنیو ویجاړۍ ته د پایته کې خودل شوی. خو په خوښنۍ سره موږ ګورو چې د دغه هوکړې نو وروسته او د بین الافغاني خبرو د شروع کېدلو سره سم په هیواد کې تاوتریخوالی لوړې کچې ته رسیدلې ده، چې دا هم د همدې سبب ګرځېدلې ده چې ورسره په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې او ملکیانو ته د مال د تاوانونو کچه چې ده هغه خپل آخري حد ته رسیدلې ده، چې موږ یې په تیر شل کلن تاریخ کې د دې سارې نشو پیدا کولای. نو موږ وخت په وخت باندې د جنگ په ښکېل خو باندې غږ کړی دی چې جګړه د حل لاره نه ده.
دا مهال به دغه راپور د طالبانو او افغان ځواکونو پر عملیاتو څه اغېز وکړي، او کنه دوی به د تل په څیر خپل عملیات ته دوام ورکوي او ملکی مرکژوب له به رامنځته کیږي؟
موږ کتیر ته ګورو، خو په راتلونکي کې هم موږ د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او یا د عبرت اخیستی وي چې هغې د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي کې او د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دوی خپل مسؤلیت سرته ورسوي. باوجود د دې چې د جنګ ښکېلې خواوې وخت په وخت باندې ژمنې کوي او سیاسي ارادې ښکاره کوي، ولې د دوی په وینا او په عمل کې یو لوی واټن لیدل کېږي. کومې بین الافغاني خبرې شوې دي، دا هم سمبولیک خبرې دي. خلک اوس د سولې په خبرو نه هغه کوم باور چې دی ولس هغه پورته شوی دی، او خلک اوس حتی د سولې د خبرو نه نفرت کوي. په دې معنا باندې چې مخکې د سولې خبرې نه وې شروع شوې، په هیواد کې تاوتریخوالی دومره نه و، ملکي مرګ ژوبله هم دې کچې ته نه ورسېدلې، او ملکیانو ته د مال زیانونو د اړولو یا ملي شتمنیو ویجاړېدو کچه هم دومره نه وه لوړه شوې. خو د سولې د خبرو سره همزمان په یو وخت کې د جګړه او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی، چې دا د ملکي خلکو د سر او د مال د زیانونو د اړولو سبب جوړ شوی.
بلې لال صاحب، یو موضوع دغه د یونما راپور داسې مهال خپرېږي چې دوه درې ورځې وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په راپور کې اندېښنه وښو د جنگي جرمونو په ارتباط باندې، هغه هم د کندهار په سپین بولدک کې ویل چې هلته شاوخوا 300 کسان برمته شوي دي، نامعلوم ځای ته بول سوي. البته له دولت سره د همکارۍ په تور باندې ویل چې ځینې کسان وژل سوي او شکنجه سوي هم دي. په کندهار کې سپین بولدک کې ستاسو موندنې څخه یې وضعیت څه ډول دی؟
ګوره، د یونما راپور د سپین بولدک د مشخصې پیښې پورې هیڅ تړاو نه لري، خو په دې راپورونو له مخې چې په سپین بولدک کې کومې پیښې رامنځته شوي دي او داسې ویل کېږي چې هلته ملکي خلک د کورونو نه ویستل شوي دي، راپورونه خو همداسې وایي. خو د سپین بولدک په اړوند باندې که طالبان واقعا رښتینی وي او غواړي چې دغه تور پیراتوي، نو دوی د مهرباني وکړي آزاد رسنیو، د بشر د حقونو نهادو او د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د اجازه ورکړي تر څو پورې په سپین بولدک کې بې طرفانه او آزادې څېړنې سر ته ورسیږي او دا معلومه کړي چې آیا طالبان څه وایي دا حقیقت دی، او که رسنۍ او راپورونه وایي څه وایي هغه حقیقت دی. خو دا به د وخت نه وړاندې وي چې دې په اړوند باندې څېړنه نوي تر سره شوي او سړی قضاوت وکړي. زما په اند باندې راپورونه خو همدغه چې دي سره کوم ته چې په رسنیو کې ښکته پورته کېږي یا په خواله رسنیو کې کېږي، خو لا هم د دې مستند کولو دپاره موږ په طالبانو باندې مغږ کوو، په حکومت باندې مغږ کوو چې په دې اړوند باندې مرسته وکړي او دغه بې طرفه ادارو ته اجازه ورکړي چې هغې ځانګړې پیښې څېړنه وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال و چې د ملګرو ملتونو په هغه راپور غږیده چې تیر شپږ میاشتو کې د افغانانو په مرګ ژوبل راڅرخي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وسم راځو د ورځې یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری هغه راپورونه رد کړ چې ګوندې لسګونه افغان سرتیری د تیر شپه د پاکستان خاورې ته اوښتوي. ښاغلی شینواری نن په خبری کانفرنس کې وویل دا وایي دا خبره رښتیا نه ده چې زموږ پوځي پرسونل د کوم هیواد ته پناه وړي وي، هغه هم پاکستان ته. هغه حساسیت چې د افغانستان خلک په تېره زموږ پوځیان د پاکستان په وړاندې لري ټولو ته ښکاره دی. خو بل لور ته د پاکستان د پوځ چارواکو او دغه راز په کونړ کې ځینو ځایي سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې تیره شپه له نړۍ ولسوالۍ نه شپږ څلوېښت افغان پوځیان د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي. لږ وړاندې مې له خپل خبریال وپوښتل
دغه کسان چې دي دا د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د بریکوټ د ساحې نه نن سهار اوښتي دي اخواته پاکستان ته، چترال ولسوالۍ ته چې د کونړ د دوکلام او د بریکوټ سره سرحد لري دغه دارندو ساحه ده، هلته اوښتي دي. دوی وایي چې حاجي شیرزمین خان چې د ولایتي شورا عضو ده هغه وایي چې شاوخوا اته څلوېښت کسان اخوا اوښتي دي چې دوی ته کوم معلومات دی، خو د پاکستان حکومت شپږ څلوېښت کسان ښودلي تر اوسه پورې چې د دوی خواته اوښتي دي. دغه ولسوالي نن سهار نړۍ ولسوالي نن سهار څلور بجې افغان ځواکونو نه تخلیه شوې ده او ټول اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. دغه خبرې د کونړ والی او نورو امنیتي مسؤلینو تایید کړي دي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ باندې د جمعې په سهار باندې د همدې ولسوالۍ ګورن کې غازی آباد ولسوالۍ هم طالبانو نیولې ده. په زیات شمیر کې موټرې وسلې او دغه د طالبانو لاس ته ورغلې دي. مسؤلین د دغه دواړو ولسوالیو د سقوط لامل په دغه ولسوالیو باندې د طالبانو لخوا له نږدې 15 ورځو څخه د لارې بندېدل ښیي چې په لارو کې بمونه ویښښ کړي وو او همدارنګه له غره نه یې غټې تیږې را غورځولې وې. د دې ولسوالیو تر څنګ د نورستان دوه شرقي ولسوالۍ پرتې دي چې د کامدېش او برګي مټال ولسوالۍ دي. نن هم چې کوم معلومات موږ اخیستي دي په برګي مټال کې هم جنگ شوی دی، دوه پولیس پکې زخمیان شوي دي. نو دغه ځایونه چې دي دا د پاکستان چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري او پخوا په دغه دارندو په لاره باندې چې کوم دغه پولیس دغه سرحدي پولیس او د ملي اردو سرتیري اوښتي دي، هره ورځ به په لسګونو موټرو تګ راتګ کاوه. دلته یو بازار دی، د کلام بازار او همدارنګه د بریکوټ بازار دی. دته بر چترال خلک راته د کونړ خلک باخوا وختل تګ راته وو خو دا څو کال کیږي چې د تګ راته بنشوي د لار بند ده.
په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال وو چې د غلطي د ولایتي شورا دی وغړی او ځایي سرچینو په حواله ویل چې نن سهار وختي شپږ څلوېښت افغان پوځیان له کونړه د پاکستان چترال سیمې ته اوختي، خو یادونه کوي چې افغان حکومت او د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری بیا په کابل کې خبريالانو ته ویلي چې په دې اړه ټول خبرونه له واقعیت او حقیقت لری دي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري
د همدې وسلوالو ځواکونو ویان خاغلی عمر شینواری نن په خبری کانفرنس کې دا هم ویلي چې په تیر یو اونۍ کې ک په تیر دوه اونۍ کې دوی ډیر څه وسلوالۍ نیولې چې د طالبانو لاسته ورغلي وي.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو عمومي ویاند ادعا کوي چې په تیر یو اونۍ کې له 2000 زیات طالبانو تمرکز بلاړولي. اجمل شینواری نن دوشنبه په کابل کې رسنیو ته وویل له هغې ورځې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ایرغلیزو عملیاتو د پیل امر شوی له طالبانو زیات شمېر ولسوالۍ بیرته نیولې دي.
اوسنی جګړې د حمایت لپاره د ملاتړ لپاره پوره ظرفیت او پوره تجهیزات لري ان شاء الله تعالی. لاغې له هازمون کم تشویش نه لرو. د ډیر شنه اضافه ول سوالي برتنیول شوې دي تر اوسه پورې او ان شاء الله تعالی په لاندو وختو کې به د نورو بریاو خبر هم تاسو ته درغورم.
د خغل شینواری په خبره یوازې په یو ونی کې اوسل څلور 50 عملیات د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې تر سره شوې چې په پایله کې نږدې 1500 طالبان وژل شوي او شاوخوا زر نوري ټپین شوې دي. نوموړی وی په تیر ونی کې طالبانو 14 ملکی کسان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وژل او 9 نوري ټپین کړي دي. خغل شینواری د هغه ولسوالۍ د شمیر په اړه څه ونویل چې د وسلوالو طالبانو له لوري سقوط شوي، خو طالبانو له دې وړاندې رسنیو ته پاستول شوي پیغامونه کې د شاوخوا 190 ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې. دغه ډلې تازه د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د نیولو دعوه هم کړې ده. اخو افغان حکومت هم تازه د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سختو جګړو له امله ګڼ شمېر ولسوالۍ د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې.
په افغانستان کې د امنیت د همدینه امنیو په محل کې د امریکا ویلي چې د راتلونکي اگست میاشتې له 1.5 وروسته هم پر طالبانو د هوایي حملو پلانونه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړو له شدت او په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په لاس د لسکونو ولسوالیو له سقوط وروسته امریکایي ځواکونه د وتلو د بهیر له دوام سره د طالبانو پر پوستو د هوایي حملو خبر ورکوي. د تیرې اونۍ په وروستیو کې امریکایي هوایي ځواکونو په کندهار او هلمند ولایت کې طالبان په نښه کړل او طالبانو هم په دې حملو کې د خپلو جنګیالیو مرکزوبله ومنله. د دغو حملو له ترسره کولو وروسته د متحده ایالاتو د مرکزي قومندان جنرال کنت مکنزی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې هیواد یې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپلې هوایي حملې زیاتې کړې دي.
متحدو ایالاتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپل هوایي حمله په دې وروستیو ورځو کې زیاتې کړي او موږ چمتو یو چې دغه ملاتړ کچا د طالبانو د حملو د دوام په صورت کې لا زیاته کړو.
ښاغلی مکنزی ویلي چې د اړتیا په صورت کې به آن د روان کال د اګست میاشتې د 1.5 نیټې چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ سي خپلو هوایي حملو ته به دوام ورکړي. جنرال مکنزی ټینګار وکړ چې امریکا به د تسهیلاتي او لوجستیکي همکاریو ترڅنګ افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا او د لوړېدو لپاره هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکایي ځواکونو د غلورپوري چارواکي زیاته کړه سختې ورځې په مخ کې دي، خو داسې لاره هم شته چې دغه جګړه یو سیاسي هوکړې پلوري بیولای سي. له دې سره د افغانستان ملي دفاع وزارت د امریکا له دغه اقدام هرکلی کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت دفاع افغانستان از ادامه کمک و
د افغانستان دفاع وزارت نړیوال ټولنې په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو لوري له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د همکارۍ او ملاتړ او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هرکلی کوي. پرته چې د متحده ایالاتونو مرسته او ملاتړ له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ګټور وي.
طالبانو تازه د جنرال کنت مکنزی د ترګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د امریکایي ځواکونو لوري په کندهار او هلمند ولایت نو کې د دوی پر پوستو د حمله په خبرګون کې ویلي و چې دغه ډول حمله د دوی د سولې د تړون خلاف دي. هغه مهال د طالبان لولوري په خبرسوي خبرپاڼه کې راغلي و چې دغه ډول حمله به ځانته پایلی ولري. بلخوا چین او پاکستان هوکړه کړې چې د افغانستان په اړه یو 15 فقره کړنداره تعقیب کړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبه په ورځ د لیدو کتو په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې د مخنیوي او سولې د راوستلو لپاره په ټوله معنا او ځواک هڅې د پاکستان او چین په لومړیتوبونو کې دي.
ستاسو له پیغامونو
زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د تاریخ د کلی اوسیدونکو روزي محمد نیمه زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي د ډېر باغونو او ډېر خلک وچکالي سره مخامخ دي. د دې مسکینۍ د شان نستي او بنستي غنو مودا شان نستي د مو ازادي راځي د خدای له شي د پیغام خپل کې زموږ راخت ولپور چارواکو ورسي نور محمد نزدای کوم. السلام علیکم.
زدرازگان میرا تجهر او دور سالی خان بنامه بانی پیغام تا پریردم خوزه و زردم ده کندار خبری سره کن مر درازگان میرا جهر او دور سالی انتنان یک خسر ده سره کن زوری و او خوبل و ده تقریبا ده دوی آرچی کیری شی انتنان یا بانی ما خدا خوشتر نده سی مثال ده انتنان الکی مر دوی او سره پا تکلیب بانی و زردم ما کندار تا مریضان را وصلی ده خوزه ده کدر که معلومات تخبر کریبان و خلقه سر نسان کوالی و سلام پی احترام.
زه مجبور یم د غزنی ولایت ګرول سالی څخه درته ډېر غوښتل خلک دي ورسره باید مرسته وکړي کډوال کوم جنګ شي جنګونه د ذکر کړه سي د خلکو سره باید حکومت مرسته وکړي او ټول خلک باید د ورسره مرسته کوي مننه هم دوم.
وعلیکم السلام کونال ولایت غیابات ولسوالی خطا سره د ټلیفون کلیکای معلومات ټول دولتي چارواکو څخه وختنه دا چې لکه رسو شپو بزو راهیسی کونال ولایت غیابات ولسوالی ترمنځ لوی غزیدری لار تمه شوې ده. د وسلوانو طالبانو له خوا خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي نرخونه ګران شوي دي خدا زما غږ د پوری چارواکو دی د دغه لار د خلاصولو هڅې کوي ترڅو پرې موږ له دې ستونزو سره خلاص شو. سلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د دې خبري مجلې په پای کې یو سیمایز او نړیواله موضوع را اخلو. چین ته د امریکا د لوړپوړي ډیپلوماټ سفر په ترنګلتیا پیل شوی دی. دا داسې وخت کې ده چې د سایبری امنیت او په هنګ کانګ او شینجن کې د بشري حقوقو د سرغړاوي پر موضوع د واشنگټن او متحدانو له خوا پر چین انتقادونه زیات شوي دي. تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شی فینګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شرمن ته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو چین شر اچون کې معرفي کوي او دا چلن باید بدل کړي. چین د هغه څل کبل چې ویل کیږي د شینجن ایالت کې یو میلیون غوریان او نور مسلمان اقلیتونه د سیاسي زده کړو په نوم په کمپونو کې بندیان کړي لنډیوالو انتقادونو په ځینو مواردو کې له بندیزونو سره مخ دي. چین ټینګار کوي چې دا ډول کمپونه د دوی په وینا د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او هدف یې د ترهګرۍ څخه د اقلیت چینایي مسلمانانو د ذهنونو پاکول دي. د دې میاشتې په پیل کې واشنگټن او متحدانو یې چین تورن کړ چې د آنلاین حق کولو د نړیوال کمپاین تر شا دی او پر بیجینګ دا تور ملګو چې د هکرانو او نورو سایبری بریدګرو سره هم لاس لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د مرستیال شی فینګ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال وینډی شیرمن د لیدنې په اړه په یو بیان کې د فینګ له خولې ویلي خای هیله دا وی چې د چین په شریر خودلو به امریکا د خپل جوړښتي ستونزو یو څپړه پر چین واچوي. په بیان کې د فینګ له خولې زیاته شوی امریکا باید خپل ناسم رهبری شوی ذهنیت او خطرناک پالیسی بدل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې له جدي ستونزو سره مخ کړلې. تیرونه بیجینګ د امریکا د سوداګرۍ پر پوخانی وزیر او ځینو نورو افراد او ګروپونو بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه په هنګ کانګ کې د ولسواکۍ د ځپلو په خاطر پر چین د امریکا د بندیزونو په ثواب کې و. بیجینګ تیرونه د روغتیا نړیوال سازمان هغه پلان رد کړ چې غواړي د کورونا وبا د راپیدا کېدو د ریښو په اړه نور څېړنې وکړي. لویدیس هیوادونه چین په دې برخه کې هم د خندونو په جوړولو تورنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو چین ته د وینډی شرمن تر سفر مخکې ویلي و چې د نوموړي د سفر هدف دا دی چې د اړیکو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره له چین سره لوري وټاکي او د سیالۍ لپاره د برابرو شرایطو لټه وکړي څو ډاډمنه شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچ ته نه ځي. ټاکل شوی چې شرمن چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې دویم لوړ پوړی ډیپلوماټ ده د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره هم وګوري. نو مولې تر هغه وروسته چې جو بایدن د امریکا ولسمشر شوی تر ټولو لوړ پوړی امریکایي چارواکی د چین ته سفر کوي. تمدا چې د وینډي شرمن په دې سفر پسې به د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین راتلونکو نه سنگاپور، ویتنام او فلیپین ته او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هندوستان ته سفر وکړي. په سیمه کې د ډیپلوماټیک فعالیتونو خې چې د امریکا متحده ایالاتونو په سیمه کې داسې محل خکېلتیا ذات وی چې چین هڅه کوي په آسیا کې د امریکا نفوذ او غیظ وننګي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا مجله هندلته پایته ورسیدله. په بل مجله کې سلطان محمد سروار ستاسو کوربه دی.